السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله نن یکشنبه د 14/3 هجری لمریز کال سلواغي د لوی د میاشتې 28 د 2015 کال د فبروري 9 ده په لیدې سات په خبرونو کې تمند چې ملګری ملتونو امنیت شورا سبا دوشنبه له افغانستان د ترګری په تیر بیا د داعش د غوښ پاړه ځانګړي غونډه وکړي د امنیت شورا په خبره په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت پاړه د ملګری ملتونو د سرمنشي راپور وړاندې شي په دې راپور کې راغلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د افغانستان د نن او رها خوا سیمو کې لوی ترګریز غوښ دی طالبان په وار وار ویلي چې دوی د داعش ډلې غوښ تر ډیره لمنځه وړی دی د راپورونو له مخې په افغانستان کې ګڼ بریدونه د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا تر سره شوي چې پکې د طالبانو ځینې جکپوري چارواکي هم په نښه شوي دي د روان کال د لندۍ په 28 د طالبانو د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی په یو انتحاري برید کې چې مسؤلیت داعش واخیست ووژل شو د پاکستان پوځ ادا کړی چې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل یو افغان ته به یې وژلی دی د پاکستان د پوځ مطبوعاتو دفتر ISPR د شنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې په شمالي وزیرستان کې پوځیانو عملیات کړی او دا افغان تبعه چې د خوست اصلي اوسیدونکو وژلې ده ISPR ادا کړی چې د افغان چې په ترهګریزو فعالیتونو کې کیلو مړې د طالبانو حکومت ته سپارل کیږي د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د دغه ادا په وړاندې خبرګون نه دی خوله خوله د مخکې د پاکستان د پوز ورته اداوي چې ګواکې افغان اتباع په پاکستان کې په ترهګریزو فعالیتونو کې کیل د پکل کرت کړی او پر اسلام آباد تور پورې کړی چې د امنیت په ټینګښت کې د خپل ناکامۍ ګوته دی دوی ته نه نسی د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن یکشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې واوري باران او تیزو بادونو وړاندوینه کړې ده د ادارې پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن به په هرات فراه نیمروز هلمند کندهار زابل اروزګان دایکنډي غور بادغیس فاریاب سرپل بامیان میدان وردګ کابل لوګر پکتیا خوست پکتیا غزنی جوزجان بلخ پروان بغلان او پنجشیر ولایتونو کې واوري یا باران نوریږي په ځینو سیمو کې د باران کچه د 15 ملي متر او د واوري کچه بیا له 30 سانتي متر پورې اټکل شوې ده د هوا پیژندنې ادارې په وینا د سالنګونو په ګډون په لویدیځو جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د توندو بادونو اټکل کېږي چې سرعت به په ځینو سیمو کې په ساعت کې له 50 تر 80 کیلومتر پورې وي د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي ایران چمتو چې له متحدو ایالاتونو سره خبري وکړي خو نه د ولسمشر ډونالد ترامپ د سخت ستراتیژي تر فشار لاندې خغلی عراقچی د شنبه په ورځ پر ټلګرام چینل په یو بیان کې وویل چې د خبرو لپاره اړتیا ده چې بندیزونه لرې شي خو نه دا چې هغه د سخت ډیپلوماسۍ تر فشار لاندې ترسره شي چې د هغه په خبره دا به د تسلیمۍ په معنا وي د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهي له حکومت څخه وغوښتل چې له واشنګټن سره خبرې ونه کړي او دا ډول یوه تګلارې بې پروايي وبلله د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ له ایران سره د تایید شوي سوله ییز اټومي تړون غوښتنه وکړه او زیاته کړه چې ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي خو تهران ټینګار کړی چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی ولسمشر ترامپ د جمهوری ریاست په مخکنی دوره کې په 2013 میلادي کال کې واشنگتن له غتړون څخه وېست او پر ایران به تسخ بندیزونه ولګول چې متحده ایالاتونو فرانسې جرمني بریتانیا چین او روسیې له ایران سره په 2015 کال کې لاسلیک کړی و د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي تایید نکړ چې دای بروانو نه د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري خو ویل دا و نه به د ډیپلوماسۍ و ډیره بوختونه وي ولسمشر ترامپ د جمعې پر ورځ ویل چې دای ممکن روانو نه له زيلنسکي سره وګوري او د کتن ځای هم واشنگتن کودلې ویلو چې کیف ته بلار نشي د ترامپ له دې څرګندونو وروسته زيلنسکي ویل دوی تل ولسمشر ترامپ سره کار کول ستایي او هڅه کوي چې دا و نه هغه کارونه سرته ورسوي چې غیزمن او ګټه وروي نو موري همدارنګ وویل د ټیمونو په کچه غونډه پلانوي او په اوس وخت کې د دوړو هیوادونو ټیمونه پر جزئیاتو کار کوي زيلنسکي زیاته کړې چې یو تل پاتیا او ټینګه سوله رانیږدې ده د بالټیک هاوزې دریو هیوادونو لاتویا لاتویا، لیتوانیا او استونیا پرون شنبه خپل د برېښنا سیستمونه د روسیې له شبکې څخه قطع کړل. په دې کار سره د شوروي دورې د برېښنا لیک له شبکې سره چې روسیه بلاروس او د روسیې کالینګراد سیمه سره نښلوي د دغو دریو هیوادونو ارتباط پرې شو. د دغو دریو هیوادونو لپاره چې د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته د 1990 لسیزې په لومړیو کې د خپلواکو دولتونو په توګه راڅرګند او په 2004 کال کې د اروپایي اتحادیې او ناتو سره یو ځای شول، د برېښنا دا شبکه له روسیې سره یوازنۍ پاتې اړیکه وه. او د راشد خان په لوبډل مشري ممبئی انډیز کپ ټاون لوبډلې د جنوبي افریقا د شلوریز لیګ اتلولي وګټله. د کپ ټاون ټیم د شنبه په شپه د جنوبي افریقا په شلاوریز تجارتي لیگ کې له سن رایزر ایسټرن کپ سره مخ و. د راشد خان ټیم خپلې سیالۍ لوبډلې ته په شلو اورونو کې د 102 منډو هدف ټاکلی و. ایسټرن کپ لوبډله هدف ته په رسیدو پاتې راغله. دغه ټیم د 6 منډو په توپیر لوبه وبایلوده او ټول لوبغاړي په 105 منډو وسوځیدل. د جنوبي افریقا د شل اوریز تجارتي لیګ کې شل ټیمونه د هند کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل د لوبډلو د مالکانو دي چې د نړۍ مشهور لوبغاړي پکې لوبیږي. په همدې سبب هم د دغو ټیمونو د نومونو په سر کې د هند غوره لیګ د شاملو ټیمونو نومونه راځي. د راشد خان تر څنګ په ممبئی انډیز کیپ ټاون ټیم کې د افغانستان دوه نور لوبغاړي صدیق الله اتل او عظمت الله عمر زئی هم لوبیدل. خبرونه مو لازم درو واوریدل. وړاندې پر افورونو کې به واوري چې د ډلهیز امنیت تړون سازمان له افغانستان څخه د مخدره موادو او داعش په څیر ډلو له لوري د ترهګرۍ ګواښونو ته اندېښنه څرګنده کړه.
کومو هیوادونو چې د داعش ګواښونه مطرح کړي دا یو بربند واقعیت دی.
په پاکستان کې د اپوزیسیون یو شمېر ګوندونو پروند لانجمنو عمومي انتخاباتو د یوې کلنې کلیزې په مناسبت احتجاجي غونډې وکړې او دا ورځې تور ورځو بلله.
2024 کې 8 فروری باندې زمونږه ووټ چوری شي او کوم زمونږه ایم ان ایز ایم پی ایس هراو شي نو د دې وجه نه مونږ نن راغلی او خپل احتجاج ریکارډ کوو.
په کندهار کې سره زرو کاروباریان د بازارونو له سوړوالي شکایت کوي او عام خلک بیا وایي سره زر خو پریک د خپل ورځنی ژوند په سختۍ تیروي.
بازارونه ډیر ښکته دي، خواري نهسته، پیسې نهسته، کاروبار یې نو زر سفر نه وای نهسته.
په ختیځو ولایتونو کې یو شمېر کوچیان شکایت کوي چې څلځایونه او د اوسېدو سیمې خلکو او زور واکانو نیولې دي.
مال چرونه خلکو نیولې دي، کنجاکې څنګه موږ د مالو کندر وو او د اسپوګ نه جای واغه ټول زور واکانو سره دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ډلې امنیت تړون سازمان ویلي د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او له د هیواد د ترهګرۍ او مخدره موادو د قاچاق د ګواښونو په وړاندې مبارزه کوي. د دې سازمان د پارلماني کمیټې مشرانو په ماسکو کې غونډه کړې او د افغانستان په اړه بحث کړی. تمه ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم را روانه دوشنبه د افغانستان د وضعیت په اړه په تیره له د هیواد د ترهګرۍ د ګواښونو په تړاو غونډه وکړي. نور جزئیات له صفی الله ستانک زیاورو.
د ډلهیز امنیت د تړون سازمان عمومي منشي ایمان قلی تازماګم په توفوایی د منځنۍ اسیا هیوادونو لا هم له افغانستان د ترهګرۍ تونلاري او مخدره موادو د قاچاق لپلوه لګواک سره مخ دي. د دغه سازمان په اعلامیه کې د تازماګا توف په اوله راغلي دا ګواښونه په افغانستان کې له یو لړ مثبتو پرمختګونو سره سره دوام لري. د ډلهیز امنیت د تړون سازمان د پارلماني کمیټو مشرانو د جمعې په ورځ د روسیې په پارلمان دوما کې غونډه وکړه او د افغانستان او سیمې په اړه د مسایلو بحث کړه. د یادې غونډې په پای اعلامیه کې ټینګار شوی چې افغانستان د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ترهګرۍ او مخدره موادو د ګواښونو د مخنیوي لپاره د ډلهیز امنیت د تړون د سازمان غړي هیوادونه ګډې هڅې کوي. د بیلګې په توګه د تاجکستان افغانستان په پوله باندې ګډ بین الدولتي پروګرامونه دي چې هدف یې د ترهګرۍ د ګواښونو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره لا زیات چمتووالی یاد شوی. د افغانستان سره په پوله باندې تاجکستان او د ډلهیز امنیت د تړون سازمان ځینو غړو له هغې ډلې روسیې څو واره پوځي تمرینونه کړي. د طالبانو حکومت بیا د ډلایز امنیت د تړون سازمان د اندیښنې بې ځایه بولی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې چې د شنبې پر خبر شوی ویلي،
تشویش را کې پیمان امنیت جمعي اظهار میکنه یا در مورد مرزها
د ډلایز امنیت د تړون سازمان چې د افغانستان یا د پولو په تړاو کوم اندیښنه مطرح کوي په ځای نه ده. افغانستان ټولیز امنیت لري او ژمنې موجودې دي چې د افغانستان له خاورې د هیڅ هیواد پر ضد د اقدام لپاره اجازه نشته. د ډلایز امنیت د تړون په سازمان چې په 2002 کال کې رامنځته شو، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان، روسیا او تاجکستان شامل دي. د افغانستان مخلوع جمهوری دولت دغه سازمان په خوانی ناظر غړی وو. د یاد سازمان غړو هیوادونو ټینګار کړی چې د ترهګریزو ګواښونو د لمنځه وړلو په هدف به د ملګرو ملتونو سازمان، شانګهای د همکاري سازمان او د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د سازمان سره به له نږدې همغږۍ او همکارۍ ته دوام ورکړي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام پر مهال د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند اجمل عمر شینواری په دې اړه چې د ډلهییز امنیت د تړون سازمان د اندېښنه څومره پر ځای ده ازادي راډیو ته وویل،
کومه ادعا چې طالبان مطرح کوي له دې عمله چې د داعش بنسټ یې ویستلی دی او داعش اصلا فعال نه ده، دا یو کاذبه ادعا ده. د دې په خاطر چې موږ تاسو عملا شاهد یاستو چې داعش د طالبان د خبرو پړو چارواکو په مقابل کې تروریستي عملیات ترسره کړي دي. په عین ترتیب د کومو هیوادونو چې د ګډ امنیتي هیوادونه دي او که نور هیوادونه دي چې د داعش د ګواښونو نه بحث را مطرح کوي یا د داعش ګواښونه مطرح کوي، دا یو بربند واقعیت ده.
د ډلهییز امنیت تړون سازمان په موسکو کې د 2023 کال د مارچ ترهګریز برید لا پسې اندېښمن کړ. په هغه برید کې چې د مارچ په 28 د موسکو په سنډه کې په یو تیاتر کې وشو، څلورو وسلوالو نږدې 1.5 کسان په ډزو ووژل او 1500 نورې ټپیان کړل. په هغه برید کې چې مسؤلیت یې داعش و مانه، روسیې څلور اصلي بریدګر او ورسره تړلي نور شکمن کسان د تاجکستان اتباع وبلل. د راپورونو په اساس ځینې دغه بریدګر له ترکیې او یا ځینو نورو هیوادونو روسیې ته تللي وو.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي د بوختیا لپاره ډیر وخت په ټولنیزو شبکو کې تیروي. یو شمیر د ځوانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په مجازي نړۍ کې بوختیا عادت ګرځېدلې او هر ورځ د څو ساعتونو لپاره پکې تفریحي او معلوماتي موضوعات څاري. نور جزئیات په دې راپور کې وره.
عبدالمصویر چې په کابل ښار کې دکان لري وایي په انټرنیټ کې بوختیا او د ټولنیزو رسنیو کارول یې عادت ګرځېدلې.
تم دغه یو ټیک ټاک، ټلګرام او دا شګونه پاتې دي نن دا ګورم چې وکړم سباینه پر وښ پګنم او بجوره چې دیګم پر ماخه ما پورې ماخه مفتانه پورې چې زه به دې دیګم نن دا زما عمل سره دا نن دا ما کار دی بار دی نو کار بار نشم چې وکړم.
د کابل ښار اوسیدونکو کې فتانه چې د زده کړو لنیامت به برخې شوی وي هر ورځ د معلوماتي مطالبه لټکوي او کله ناکله د رواني ناروغیو مخنیوي لپاره تفریحي موضوعات هم څاري.
زین وختونه د ذهني سکون او دیوستوب لساس څخه د خلاصون پر هم د شبکې کارو. نن سبا ډیر انجونې چې لزده کړو تعلیم څخه محروم شوی د رواني ستونزې او دیوستوب سره مخ دي نو ټولنیز شبکې ته د پریو دی وخت ورول او وسیله ګرځېدلې. زه شخصا هڅه کوم چې دا وخت محدود وساتم.
دا ځوانان وایي چې په ټولنیزو شبکو کې بیلابیل مطالب شته چې للی دوی خوند اخلي او کله ناکله له ملګرو سره هم شریکوي. اروا پوهان لړلې وحید نورزاد وایي کډې مجازي نړۍ او ټولنیزو شبکو کارونه مثبت هدف ولري نو ډیره ګټه لري، خو کله حد زیات وکړول شي نو د انسانانو پر روغتیا او ژوند منفي اغېز پرې باسي. د ټولنیزو چارو کارپوهان لړلې روزي محمد زابلای به وایي چې په ټولنه کې پر مجازي نړۍ د روغدي کېدو د مخنیوي لپاره باید له دغه پدیدې د سمې کارونې اړوند پروګرامونه پلي شي.
ولبا د مرغه هغه ټولنې چې ټکنالوژي ډېر پکښې مرواج نه ده، هلته د ټکنالوژي د استعمال په اړه باندې پوهاوی ډېر کم وي چې د دغه ټولنې څخه هم د افغانستان ټولنه ده. دلته بدبختي دا شته چې اوسنی نسل د ټکنالوژي د سالمې استفادې څخه ناخبره دی او په دې اړه پوهاوی نه لري. نو زما په نظر سره د ټکنالوژي څخه سالمه استفاده یو سالم پوهاوی غواړي باید په ټولنه کې عام شي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال ډېری ځوانان په مجازي نړۍ کې له اندازې زیات بوخت دي چې د مسلې د کورنیو په ځانګړي توګه د کورنیو د والدینو جدي اندېښنې راپارولې دي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 14 میلیونه تنه انټرنیټ ته لاسرسی لري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
ټول
می در بدر ل اوریدونکو اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل بیا ذاتی رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او چغلې نما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
ولاندې د افغانستان په اړه به هم راپورونه لرو خو اوس په د پاکستان په اړه یو راپور راوخلو په پاکستان کې د حکومت مخالف تحریک انصاف په ګډون یو شمیر ګوندونو پروند د انتخاباتو د یو کال لپاره کېدو په مناسبت احتجاجي غونډه وکړه او د فبروري اتمه تور ورځو بلله د 2023 کال د فبروري په اتمه ټاکنو کې شهباز شریف د مسلم لیگ نون ګون پاستاز ولې له پیپلز ګون سره په ائتلافي حکومت کې وخت ورسید نور جزئیات له سفیر لاستان ښیاورو
د پاکستان ګڼ خارونه شنبه د فبروري په اتمه د پراخو احتجاجي غونډو شاهد وو د پاکستان مخالفو ګوندونو په تیرو عامه انتخاباتو کې درغلیو تور پورې کړو غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې وسنی حکومتونو نړنګ او په دې هیواد کې لسره شفافیت اکنې وشي په دې ګوندونو کې د تحریک انصاف ترڅنګ جماعت اسلامي پښتونخوا ملي عوامي ګوند ستر جمهوری اتحاد او ځینی نور شامل وو د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترڅنګ د پاکستان ستر محکمه بیا په دې هیواد کې د عامه انتخاباتو غوښتنه رد کړي د تحریک انصاف پاکستان د ګوند یو غړي سندیپ سنگ په سوابې کې د غونډې پرمال د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل
2024 کې 8 فروری باندې زمونږه ووټ چوری شو او د چوری شو او کوم زمونږه ایم ان ای ایم پی ایس هراو شو نو د دې وجه موږ نن راغلی یو او خپل احتجاج ریکارډ کوو
د 2023 کال د فبروري په اتمه زموږ راي غلا شوې زموږ د استاذ وکالت غلا شو ځکه نن دلته راټول شوې یو څو خپل اعتراض تر سره کړو په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف مخکخه او اعلی وزیر علي امين ګنداپور د فبروري په شپږمه د ګوند کارکونکو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي و چې د 2023 کال د فبروري په اتمه انتخاباتو کې په غټه کچه درغلی شوې ده ګنداپور د شنبه پورز هم په سوابي کې د غونډې پرمال په وسنی حکومت او په تیر بیا د پیپلز او مسلم لیگ نن په چارواکو باندې د درغلیو تورونه ولګول د پاکستان اپوزيشن ګوندونو داسې وخت پراخه احتجاجي غونډې وکړي چې په اکثرو سیمو کې د خلکو پراټولېدو باندې بندیزونه لګیدلې د راپورو لمخې د لاهور امنیتي ځواکونو د پاکستان تحریک انصاف ته د شنبه پورز د جلسې اجازه ورنکړه پاکستان تحریک انصاف ویلی وو د 2023 کال په انتخاباتو کې د ښکار درغلیو پر ضد د لاهور په مینارې پاکستان کې غونډه کوي دوی ویلي وو چې د غونډې اجازه ورنکړل شي نو قانوني لارې بخپلوي
له خبرونو ور اخوا
په کندهار کې د سرو زرو بازارونه په بیساري ډول ساړه شوی د سرو زرو سوداګر وایي د اقتصادي ستونزو له امله د دوی کاروبار په بیساري ډول ټکنې شوی دی د سرو زرو د پلورونکو په وینا د خلکو د پیریدلو توان کم شوی او اوس ډیری پیریدونکو د خپل سرو زرو پلورلو ته مخه کوي نور تفصیل په دې راپور کې
د کندهار شهر د 400 بازار چې د سرو او سپینو زرو د پلور مرکز ګڼل کیږي اوس له اقتصادي ستوند سره مخ دی په دې بازار کې لسکونه دکانونه ست چې ډول ډول د زرو جوړ توکي پلوري خو سوداګر وایي د پیر او پلور کچې د تیرو کلونو په پرتله ډیره ټیټه شوی ده د سجاد احمد او جلیل احمد په نومونو د سرو زرو پلورونکو وایي د نوي تلا په خرڅلاو کې بیا سلنه کموالی راغلی دی د دوی په خبره د خلکو ډیره برخه د نوي تلا پر ځای خپل زاړه او استعمال شوی زر پلوري ترڅو د ورځنیو اړتیاو لپاره پیسې ترلاسه کړي
70% مردوم تلایخ میفروشن چون اقتصاد ضعیفه
په اوسنی بازار کې ابیا سلنه خلک خپل تلا پلوري ځکه چې اقتصاد ضعیف دی موږ ډیر سلنه پلور او ابیا سلنه پیرود لرو زموږ تلا د خپل وطن تولید دی زما غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې فابریکې فعال کړي او خلک په کار وګماري ترڅو خلک وکولې شي راشي او زموږ څخه تلا وپیری
کاروبار فعال نه بخې زیر صفر
کاروبار نسته بخې د صفر پکاچ دی فروشات نسته چې وایم د تیر په چیر دی کاروبار نسته په مجموع کې کار ولاړ دی
بلن کاروبار ستاده
بلخوا د کندهار وسیدونکو د تلا یا سرو زرو د پیرولو پر وړاندې اقتصادي وضعیت یو ستر ننګونه بولی
د خلکو په وینا د بیکاری زیاتوالی او د عایداتو کمیدو له امله ډیری کورنۍ د سرو زرو د اخیستلو توان نه لري.
سره زر څه کې خلک په وچه ډوډۍ سیاري یعنی داسې خلک شته نو داسې خلک شته چې بودیجه لري پیسې لري باید دا وخت ملک مصرف کې په ملک کارخانې جوړې کړي د ولس لپاره کاري زمینه برابره کړي او نه دا چې دوی په بینګو کې په داسې ګټه کې چی شي دي.
بازارونه ډېر ښکته دي خوړې نهسته در ورځ تر بلې ګرانېږي کاروبار نهسته نو یو څوک چې لري هم خرڅوای نهسي او چې غواړي رانیسي پیسې نه لري رانیوای نهسي نو ورځ تر بلې کارونه کمزور کېږي نو پیسې نهسته چې کاروبار رهي نو زر څوک رانیوای نهسي.
د کندهار د سرو زرو د اتحادیې د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې څه باندې 3000 کسان په دې سکتور کې بوخت دي خو د کاروبار د ټیټې کچې له کبله دوی له مالی زیانونو سره مخ دي. د کندهار د سرو زرو د اتحادیې مسؤلین وایي د دې ولایت د سرو زرو اړتیاوې له کورنیو تولیداتو پوره کیږي او له نورو هیوادونو د سرو زرو د واردولو اړتیا نشته. د اتحادیې د مسؤل حاجي شکی په وینا کورني تولیدات د کیفیت له پلوه د وارداتي سرو زرو سیال دي خو د تقاضا کموالی د بازار د راتلونکي په اړه اندیښنې زیاتې کړې دي.
افغانستان خودش طلا داره، خود ما استخراج طلا داریم.
افغانستان خپل طلا لري او موږ له رسنۍ اورو چې طلا استخراج کیږي. زموږ غوښتنه دا ده که دا استخراج د هر ولایت د خلکو او مسلکی کسانو په مرسته تر سره شي نو د طلا بیه به په افغانستان کې راټیټ شي. په دې صورت کې موږ کولای شو د طلا صادرات ولرو.
د طلا یا سرو زرو پلورونکي د اقتصادي وضعیت ښه کېدل د خپل کاروبار د بیا احیا یوازنی لار ګڼي. د دوی په وینا که د خلکو اقتصادي ستونزې هوارې سي او د کار فرصتونه رامنځته سي د سرو زرو بازار به بیرته ښه سي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د غراز د ازادي رادیو د 0202300011 واتس اپ شمیر لري هم کولای شي چې ازادي رادیو په ژوندۍ خبرونه کې ګډون وکړي. د واتس اپ شمیر له ځان سره یادداشت کړئ 00202300011. په ختیځو ولایتونو کې کوچیان وایي په ډیری څړځایونو کې ښارګوټي او ودانۍ جوړې شوې دي. د دوی په وینا د څړځایونو کموالی او د تیرو کلونو وچکالیو له امله د څارویو اندازه کمه شوې ده. کوچیان چې د منی او ژمي په موسمونو کې له یخو سیمو څخه د هیواد ختیځو تودو ځایونو ته د خپلو څارویو سره لیږدي ادعا کوي چې په تیر حکومت کې د دوی ډیری څړځایونه زورواکانو نیولي وو. نور تفصیل په دې راپور کې.
ختیځو ولایتونو ته له کابل او نورو سړو سیمو راغلي کوچیان وایي ډیری څړځایونه په خارګوټو او کورونو بدل شوي. شیرینګل د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ اړوند د غره په لمن کې لګېدلو خیمو سره ولاړ دی. هغه ازادي راډیو ته وویل پوخای مالسرونه زیاتو خو په هیواد کې د راغلو جګړو او خپل سری لامل څه زورواکانو نیولي او څه هم ځایي اوسیدونکو په خپل منځو کې ویشلې دي.
مال چرونه خلکو نیولې دي پریدیم نه مینو کوم نه پریدی دا جای د ماده دا جای د ماده کوم جای کې چې موږ د مالو کندر وو د استوګنې جای وا غټول زور واکان وسره دي ورسوګان غونډه آبادی سولې مالونه ما اکثر ختم دي بازه بازه خلک مالداری لري.
کوچند وای د ژوند ټولي اړتیا وی د چاروی او د هغوی د محصولاتو په پلور پوره کوي، خو د څړځینو کموالی، ناروغیو، وچکالیو او نورو طبیعي آفتونو یې مالدارۍ ته درانه زیانونه اړولي دي. 45 کلن سید محمد د ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ د سیند په غاړه د شاوخوا 1.5 سل میګو او نورو څارویو پر څرولو بوخت دی. وای
د موږ ستونزې خو دومره له حده ډېرې ځلاندازې نه بره، یو خو نفوس زیات سي، بېلې یې وکرلې، غرونه یې بند کړل، غرونه یې وکرل، بیخي د موږ مالچاران بیخي ختم سه، ګودرونه یې آباد کړل، مال مولا چې له اوبو مجبور ده، له وکو مجبور ده، ورور ډاګونه ټوله پاملې سولې.
سید محمد وای د څړځینو کموالی تر څنګ په څارویو کې د لګېدونکو ناروغیو او د اقلیم بدلون له امله ګڼ مالونه له لاسه ورکړي دي.
د کوچي غم له یو سره څوک نه کوي، مالونه په مخ کې مثال شپږ سوه شپږ نیم سوه ډالر سړي به وي، اوس مغه راغلي سل یو نیم سلو ته، نه د کیندلیک غم کوي، نه د دوا غم کوي، حکومت نه د مالچران غم کوي.
دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د کومک غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي هم مانی چې په پرزیدلی جمهوریت کې زیات دولتي او نا دولتي ځمکې غصب شوي. په بیانای سرپرست حکومت په تیرو څه باندې دریو کالو کې په لسګونه زره جریب ځمکه له غصب خلاصه کړي او د نورو د خلاصون لپاره هم ګړندۍ هڅې روانې دي. د دغه ریاست یو چارواکي د نوم نه خودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کوچیانو د شته ستونزو هواري لپاره یې د بیلابیلو مرستندوی ادارو مسؤلینو سره خبرې کړې دي او هغوی ورته په څارویو کې د پیدا کېدونکو ناروغیو د درملنې، د خوراکي توکو او نورو مرستو رسولو ډاډ ورکړی دی. کوچیان تل کډبار او د څارویو لپاره د څړځینو په لټه کې وي. د اوړي کابل، بامیانو، البندونو او نورو سړو سیمو ته ځي. په ژمي کې بیا لغمان، کونړ او ننګرهار ته راکوزیږي. پخوا خو یو شمیر کوچیان څړځینو پسې له ډیورن کرخې هم اوختل، خو له کومې ورځې چې پاکستاني حکومت د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمي کړي، د نورو افغانانو په څیر دوی هم نشي کولی چې په ژمي کې پیښور او شاوخوا ځایونو ته څاروي انتقال کړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هلی آزاد ډول کارکونکو اوریدونکو ته. طالب هماغه لومړی دوري طالب دی، کوم حس ډول بدلون تر دم وجود نه لري. ټول ملل له دوی سره غوړي چې خپل پالیسو کې زرته زره باید کتنه وکي یا بدلون پکې راولي.
السلام علیکم، د ازادي رادیو درنو خوږو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمل له هلمند کجی کې ولسوالۍ سره د واتس اپ رابطه یم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک سته چې ماښام پر ډوډۍ وسه او قدرت نه لري. زموږ د ولسوالۍ سره ګر سره دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشرې پیدا کړي چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او راسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کلی یې په شپږ یا تو نومانو سره نیولی. هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی چې هغه انډواله مټر لري، هم ټکټر لري، غریبانو مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي. په شش کال کې چې مرسته راغله هغه هم دا اوس چم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زروز محمد د نوبار د ولسوالۍ ځخ خبره کوم. موږ خواته ډیر یخ ده، موږ سره د کمپل مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي. دغه زموږ ژغ د چرواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر کاکا یم د کندهار څخه دا پیغام دته پریږدم. د نوی کال پر رسیدو سره باید موږ هیوادوال ونیکشي، ځکه چې د ونو زیاتې ګټې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. کچېری خلک ونیکشي او یې نوروزي، دا معنا ده چې یشې نه دي، ځکه چې دا ونیکشي او په لنډ وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.